द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
درنو اوریدم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد بسر په پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا د چمن او سپین تول ډاکټر منز د پاکستانی فوجان او افغان طالبانو د ځواکونو ترمنز دزې شوې دي چې پکې د خزو ماشومان په ګډون 15 ولسی وګړي جوړ شوې دي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو پر موټرو په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو 15 ته لوړ شوی دی او د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د خزو د موقف په اړه کمیشن څخه د ایران لری کولو ته رائے ورکړه اوس هم پورا خبرونه اورئ د چمن سپین بولدک په سرحدي سیمه کې یو وار بیا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ سخت انخت پیل شوی چې د درنی مرګ ژوبل راپورونه ترې راغلي د سیمینا د لیوی خبریال نمت الله سرحدي وایي د انخت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ هم په زاړه ځای شیخ لال محمد مقام پیل شوی او بیا له دغې سیمې نورو سیمو ته هم غځېدلې دي دواړه خواوې د یو بل پر ضد توپونه او نورې درنې وسلې کاروي او ویني شاهدان وایي چې په ډزو کې دواړو خواوو ته د درنې مرګ ژوبلې او وختو اندېښنه ده د سختو نښتو سره سره هم د چمن لاره نه ده تړل شوې خو ویل کېږي د جګړې له امله دواړو خواوو ته پیاده خلک او زیاتره تجارتي ګاډي د امنیتي اندېښنو له امله ځنډول شوې دي د چمن د ملکي روغتون مشر ډاکټر لال مالک اڅکزي منلې چې تر دې وخته 12 ټپیان روغتون ته رسول شوې چې مېرمنې هم پکې شاملې دي پاکستانی او طالب چارواکو لا تر دې دمه نه ده روښانه کړي چې د انخت ولې پیل شوې خو د سیمې عیني شاهدانو ډیوې ته ویلي چې افغان طالبانو په شیخ لال محمد سیمه د اسغن تار ترڅنګ یو پوسټه جوړوله خو پاکستان په دغه پوسټه اعتراض درلود په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو پر موټرو په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو 15 ته لوړ شوی د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان رسنۍ ته ویلي ځانمرګ بریدګر پرون نو وخت خپل موټر سایکل د پوځي کاروان له یو ګاډي سره وجنګاوه فرحان خان تایید کړ چې په وژل شویو کسانو کې یو عام کس او یو سرتیری دی او په ټپیانو کې به ضرور تر ملکیان شامل دي د حمله مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو حکومتي چارواکي وایي په خبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلواله ډلې فعال دي پښتونخوا ملي عوامي ګوند سبا د جمعې په ورځ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجونه اعلان کړي دي یاد ګوند وایي په ټولو پښتنو غږ کوي چې په دغو احتجاجونو کې ګډون وکړي د پاکستان ریاست حکومت ته وعدلي احتجاج وکړي چې علي وزیر کوم جرم نه دی کړی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په 2 دسمبر د علي وزیر لپاره د احتجاج اعلان کړی او ویلي وو په کراچۍ کې د ترګریزه د عدالت د 1400 کسانو په وژلو کې تورن راوانوار ته ضمانت ورکړی خو وزیر ته ضمانت نه ورکوي اڅکزي اعلان کړی و چې که د 14 دسمبر پورې علي وزیر خوشې نشو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به د علي وزیر لپاره په ټوله نړۍ کې مظاهره کوي هغه ویلي وو په 14 دسمبر 2020 کې علي وزیر نیول شوی و ځکه دوی په 14 دسمبر مظاهره اعلانوي په نړیواله کچه سکهال 3 ژورنالستان بندیان شوي دي چې دا کچه په تیرو 3 لسیزو کې بي ساري ګڼل شوې ده د ژورنالستانو د ساتنې کمیټې تیر ورځ ویلي د هغو شمیرو له مخې چې دوی یې هر کال راټولوي د په تیرو 200 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زنداني شویو خبریالانو دومره لوی شمیر ثبتېږي دغه کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایله 333 خبریالان د زندانونو د میلو تر شا و چې دا د 2020 میلادي کال په پرتله 40% زیات دي د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د کلنۍ شمیرو له مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالستان بندیان کړي دي چې ترې وروسته چین میانمار ترکیه او بیلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې یاد شوي چې ډیر خبریالان پکې بندیان دي او د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د خزو د موقف په اړه کمیشن څخه د ایران لری کولو ته رائے ورکړه پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د محسامینی ترمړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز و د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا چې 55 غړي لري پروند شورو چهارشنبې په غونډه کې ایران د خزو د موقف په اړه کمیشن کې د ایران د پاتې مودې یعنی تر 2026 کال پورې غړیتوب په 9 موافق رایو سره وځنتاوه په دې اړه پریکړه لیک ته اته مخالف رای ورکړل شوی او شپاړه زغړی او سپین رای ورکړي. چین او روسیه هغه هیوادونه چې له پرونی رای اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ماسامینی مړینې ته په اشاره وویل چې هغه په دې جرم ووژل شو چې خزوه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه مو واوریدل. اوس مو پام را ګرځو مهمو ریپورتونو ته. د چمن سپین بولدک په سرحدي سیمه کې یو وار بیا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي او د مرګ جوبل ریپورتونه هم مخې ته را روان دي. د سیمې نه د وایس اف امریکا ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي وای دا نښتې د پنجشنبه په ورځ هم په زور ځای شیخ لال محمد ځای کې پیل شوي او بیا له دغه سیمې نورو علاقو ته هم غځېدلې دي. دوانه خواوې د یو بل پر ضد توپونه او نور درنې وسلې کاروي او ویني شاهدان وایي چې په ډزو کې دوانه خواوته د درنې مرچوبلې اوختو اندېښنه ده. د سختون خطو باوجود هم د چمن په پوله د پاکستان او افغانستان ګډه پوله باب دوستي نه ده تړل شوې. خو ویل کېږي د جګړې لامل دوانه خواوته پیاده خلک او زیاتره تجارتي ګاډي د امنیتي اندېښنو لامل ځنډول شوې دي. دا په روانه اونۍ کې په دغه سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو دوه مسخت تنخط ده چې په پوله د ازغن تار لګولو په لانجه مخې ته راغلي. د تیر یک شنبه په ورځ هم په شیخ لال محمد کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ درنه نښته شوې وه چې دغه نښته بیا نورو سیمو ته هم غځېدلې وه او دواړه خواوو ته پکې مرګ جوبله رامنځته شوې وه. د نننې پیښې په اړه نور حال د سیمې نه د وایس اف امریکا ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د چمن اسپین بولدک پر کښه نن د پنځشنبه په ورځ ور بیا نشته وسبه چې یو بل په درنو وسلو وارونه وکړو چې د کرښې دواړو غاړو ته پر سویلن آبادی راکټونه را پریوتو لامل او عام خلکو ته مرګ جوړه ورواوښته. د پاکستاني چارواکو په وینا پر کښه پروت کلی شیخ لال محمد کې د ازغن تار د مرمت کار سر تر سوولو په مال افغان طالبانو پر دې باندې ډزې وکړي. خو د افغان طالبانو د سپین بولدک مسولین بیا وایي چې هم په دغه سیمه کې د دوی له خوا د پوسټا جوړولو د کار په مهال پاکستاني چارواکو ور باندې ډزې وکړي. خو تر اوسه نه پاکستان او نه افغان طالبانو د خپل ځواکونو ته اوښتې مرګ جوړ په اکل څه ویلې دي. خو د چمن سیول هسپتال مشر ډاکټر عبدالملک قاسمزی وویو ډیوا ته وویل چې نشته پیلې دوه سره دوی په هسپتالونو کې بیړنې آلات ناپیس کړو.
ځان راغلی دی مرلره څلور مرجه استولې دی کوټه ډیر سری سخونه دي چاله د انور مدلې خپل دغه منچ کړی دی ټریټ میکله ځنیم کوټه سولې ځنی دلې د مرسر پاسپټل کې پراته دي ډډ باډی نه الحمدلله ابي دوس پر حالات کنټرول د مرته کوټه یو ټیم د ډاکټرانو ټیم راولې جلسې د امبولنسو بس چې ان شاء الله اوکی را کړی در روان.
خو د کندهار د ولایت د افغان طالبانو د گورنر ویان اجزیت د وی وی ډیو سره په خبرو کې پس پم بولدا کې عام خلک مرګ جوړ دا اوشتو پخله کړی دی خو صحیح شمیره نه ده شوولې. د دغه نشته په محل په چمن سره د شهر او شاوخوا سیمو کې اپراتپری علم جوړ وو چې هر کس د سرپناه په تلاش کې وو چې خپل ځانونه او کښنان ورسوي. چې په دغه محل چمن شهر څلور طرفه تر راکټونه لګیدل. د سیمې یو عادي کس عبدالرحیم و ویو دی وته وویل چې دوی هسپتال ته راغلي دي چې خپلوان یې ژوبل سوي دي.
لا نامه دي د زمزوی دي په هسپتال کې دی ول مریض دي زه دغه لرالم د معلومات کاوي و سره لم هغه څوک نه سوړی دي کوټ له وړي
خطر خلا دي خراب دي خو د څلور طرفه سه ګولې ور دي د قوم ګولې دي د افغان ګولې دي او هم ډیر پریشان دي ډیر پازاب دي د زنا نمرال هسپتال ته پیایني ځان ماشومان نمرال ټپیان وسنجي نمرال ټپیان ولو
کڅه هم د دغه نشته په محل چمن باب دوسی دروازه د پیاده خلکو او د تجارت ته مخ خلاص و. خو پروان اونۍ کې دغه دویم ځل دي چې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ د ازغن تار پر سر نشته کیږي. تیرې اتوار په ورځ هم په دغه نشته کې پر عام او آبادی راکټونو لګیدل عمل په چمن کې وکسان و جلسول او ترشل څخه زیات و جوړبل سول. چې د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف ویلي وو چې افغان طالبانو پر دغه حمله معافي وغوښته. خو افغان طالبانو د پاکستان پر دغه خبره څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل یو ټویټ کې و دواړو طرفو ته اوښتې تلاپاتو باندې خواشني څرګنده کړل او ویل چې باید دواړه طرف داسې اقدامات وکړي چې بیا دغه رقم نشته مخته را نسي. نعمت الله سرحدي، وی یو ای ډیوا، چمن.
د پاکستان فوز ویلی 13 ورځ شمالي وزیرستان کې شوې ځانمرګي برید کې د پاکستان د فوز یو عسكر او یو ځای تن وجل شوی او اته نور کسان جوړ شوی دي. ځای خلک وایي زربیاز فوزی عملیات ورستو د نامنې د تازه پیښو د علاقې په امنیت پوښتنې راپورته کړي. بلخوا په کوزه جنوبي وزیرستان کې د یو کس د تختولو ورستو احتجاجي مظاهره شوه. په دې اړه نور حال د ډیوه ریډیو خبريال عدنان بیٹن راکړي.
پوز ویلی دی وژل شوی عسکر تړاو د پنجاب میوالی ضلع سرافه و. تېره ورځ د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان وایس اف امریکا دفاع ته ویلي وو ځانمرګ پرې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سرګردان چوک سیمه کې د پوز په ګاډي شوایي. هغه وخت امنیتي سرچینو ویلي و چاودنه کې د پاکستان د پوز نه عسکر ژوبل شوي دي. تر دې مهاله دې برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستې، خو په شمالي وزیرستان کې سږکال د اتم ځانمرګ برید دی چې د پاکستان په پوز کې شي. او په دې بریدونو کې د یو شمېر ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د شمالي وزیرستان د کډوال د کمیټې مشر او په سیمه کې د عوامي نشرګون فعال خلیل وزیر وایي که څه هم د ځانمرګي برید کوونکي هدف د پاکستان د پوځ عسکر وو، خو په دې پیښه کې وژل شوي او ژوبل شوي هغه کسان دي چې سکول د چټۍ په وخت د سکول مخې ته ماشومانو ته انتظار کولو. هغه وویل په ضلع کې د ناامني د پوځ لخوا د ناامنۍ پر ضد شوي ضربې اضف په عملیاتو پوښتنې راپورته کوي.
کولې بچونې نه را چټي کېدله، په دا ټیم شې وکړله، هغه یو کاستای خپل بچی ته انتظار کوي چې زه یې بچای راغه سکول نه رواله، په دا 2 منټه پار کو پسې جدای په موکا شای چې بچای په ګډ پر انتظار کو. میرو بار بار تیرې تکړه چې امن داسې نرسي وې زغ بیا چې پرشن نه صحیح پدانه د کړه چې تو وخت میرلی او میران شاه دینارن کړي دي کېرینارن کړي سمانی نه وړي زیر وړي دي.
د پاکستان پوز په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد شمالي وزیرستان کې ضربې اعظم نوې پوځي عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د سیمه د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوي. خو د علاقې خلک وایي اوس هم پکې حالات د تسلۍ وړ نه دي او د علاقې نږدې 500 نه زیات کسان د ضربې اعظم عملیات وروسته په هدفي پیښو کې وژل شوي. د علاقې د کابی پارلمان منتخب استازي او د ملي جمهوري ګوند مشر محسن داور وایي په شمالي وزیرستان کې د روان امنیت په اړه د پارلمان څخه ځواب غوښتي، خو تر اوسه دوی ته په دې اړه څه جواب نه دی ویل شوی.
پرونه بل ورځم په کومي سمبلی کې لکه خواجه آصف هغه دا خبرو کړ چې مطلب افغانستان کې خلکو په شریکا جنگو کو جنگ یو غټلو، نو ما وته چې دا جنگ خو ګورا یو ټوپک مارا ډله و راغله ولته قبضه وکړه په زور باندې، او دا غا سوچته مطلب چې هغه دلته موس لګیا دی کاغه الته تاسو ته ټیک وای نو دا به تاسو په کوم صورت دا وای چې مثال دا نه دی ټیک.
د پاکستان پارلمان کې حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونه په شمالي وزیرستان کې شوی پوځي عملیات ستای او وای د عسکرو په قرباني امن پکې راوستل شوې دي. بل لور ته په کوزه جنوبي وزیرستان کې د امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره شوې، سي پکشي تر هغه د پیښو غندنه شوې. دا احتجاج وروسته له هغې شوه چې تېره ورځ د واڼه بازار څخه یو ځایي تن جمشید نامعلومه کسانو تښته ولی. پولیس وایي مقدمه یې درج کړې او دې کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې ترڅنګ د بنو پسرا درګه سیمه کې یو ځایي تن مړی په داسې حال غورځول شوی چې سر له تن څخه جدا کړای شوی. د بنو هیواد تھانې چارواکي وایي دغه تن څو ورځې وړاندې له کور څخه نامعلومه کسانو تښته ولی و. د هغه د تن سره یو کاغذ پاره هم غورځول شوی چې پکښې د غتن امنیتي ادارو سره د جاسوسۍ په تور تورن خړای. خو پولیس وایي دا څوک معلومات نه ترلاسه کړي چې د تن کوم حساس ادارې ملازم یا کارکونکی و. په کاغذ پاره د وسلوالو اتحاد المجاهدین نومې ډلې نوم لیکلای دی. دغه ډلې 13 اونۍ د بنو په ځاني خیل سیمه کې د زوی او پلار د وژنې ذمواري په غاړه اخستې و. عدنان بیټنۍ، دفاع، شمالي وزیرستان.
د تاجکستان د صدر امام علي رحمان پاکستان ته د سفر په محل د دوړو هوادونو تر منځ سوداګرۍ په شمول یو شمیر نورې لوزنامې لاسلیک شوې. وزیر اعظم شهباز شریف 13 ورځ د تاجکستان صدر سره د لیدنې وروسته غټ خبري غونډې ته وینا کې ویلو چې پاکستان او تاجکستان ته پکار ده چې د صنعت او زراعت په شمول په نورو غټو اقتصادي منصوبو کې د همکارۍ زیاتولو او د تجارت د ودې لپاره یو بل سره کار وکړي. خوسیدون کې وای د دوه هوادونو د مشرانو ترمنځ د افغانستان په امنیتي حالاتو د خبرو امکان سرګندوي او وای دغه لوزنامو څخه به په داسې حال کې ګټه ترلاسه کول ډیر ګران وی چې د تاجکستان په شمول د منځنی شیا هیوادونه د افغانستان په حالاتو اندېښمن دي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابیه پیر وړاندې کوي.
د تاجکستان صدر امام علي رحمان د پاکستان دوه ورځنی سفر په محل د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د انرژي پروژو ته دوام ورکولو او د خوراکي توکو کرنې او درمل جوړولو صنعتونو په اړه خبري سوي. د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د ترانزیت ریټ په شمول په بیلابیلو څانګو کې د مرستې د ودې لپاره د مفاهمت یا تشتونه هم لاسلیک سوي. البته څېړونکو وینا ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو په اړه جدی اندیشنې لري او په داسې حال کې د پاکستان څخه د رول لوبولو هیله مندې. د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالې څانګې پروفیسر عبدالشکور وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي،
پاکستان د ډېر وخت راهسي غواړي چې له دغه ملکونو سره د سوداګرۍ اړیکې جوړې او له بده مرغه افغانستان کې چې کوم حالات روان دي هغه وجداره چې دغه ملکونه هم متاثر دي د افغانستان د صورت حال نه. د دې ملکونو په نظر کې پاکستان یو کردار کې لري چې افغانستان طرف ته هغه ولوبوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر ورځ د تاجک صدر سره لیدنی ورسته ګډ خبري غونډې سره وینا کې ویلي وو چې پاکستان او تاجکستان ته پکار دي چې د صنعت او زراعت په شمول په نورو مشترک اقتصادي منصوبو کې د همکاري زیاتولو او تجارت ته ودې لپاره یو بل سره کار وکړي. په دې موقع تاجک صدر د تراګري او افراطیت لګواښونو او ننګونو سره د ګډ اقداماتو ته دوام ورکولو په خپلو ژمنو ټینګار وکړو او دا یې هم وویل چې موافقه یې کړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تولیدي همکاریو میکانیزم، سوداګري، اقتصادي، ساینسي او تکنیکی همکاریو په اړه د ګډ بین الحکومتي کمیسن په ګډون خبري یو مثبت فعالیت دی. په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر منظور افریدی وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي،
هغه لږ په هغه کې سړکونه ویستل یا ریلوے تیرول هغه یقیناً چې ډېر زیات مشکلات لري. بله یو غټ خنډ چې دی هغه عمدغه په افغانستان کې د سلامتي او د سیکورټي چې کوم مسلې دي دا مخې ته راځي.
د نړۍ په شمول د منځنی اسیا هیوادونه په افغانستان کې یوازې د طالبانو له حکومت څخه خوشاله نه دي. سږ کال د نومبر په 9 او 10 د تاجکستان په ښار دوشنبې کې په لومړي ځل د یو افغان څېړنیز ادارې افغان انسټیټیوټ آف سټریټجیک سټډیز د سوری لاندې کېدونکو د هرات کانفرنس کې هم د تاجکستان په شمول نورو سیمه ایزه هیوادونو په افغانستان کې د تراګری فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنې څرګندې کړې وې. کال 2021 اگست په 15 نیټه د طالبانو له اړخه د کابل واک ترلاسه کولو راهیسې د پاکستان په شمول د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی منلی. البته پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي ستونزې هوارې کړي سي او د طالبانو حکومت ته په نړیواله کچه زمینه برابره کړي سي. بل پلو ته نړۍ اندېښنې لري چې افغانستان کې د تراګرو پټ ځایونه شتون لري او د طالبانو حکومت دغه تراګرو ډلو باندې قابو میندلو کې پاتې راغلی دی. د دې ترڅنګ د ښځو او انجونو د حقونو او تعلیم د پاره سوي ژمنې هم نه دي تر سره کړې سوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو مرکزی وزیر سردار ایاز صادق هغه اندېښنه رد کړې چې ګنې پاکستان په اقتصادي توګه سقوط کولی شي. اسلام آباد کې خبری غونډې ته نوموړي ویلي، د پاکستان حکومت د ایشیا ترقیاتي بینک سره نن د 2.5 ارب ډالرو د قرض لوزنامه لاسلیک کړې چې ښایي ایشیایي بینک د پاکستان په اقتصاد باور لري او غنی چې د پاکستان اقتصاد د دیوالې کېدو لور ته نه دی روان. خار دیوی چې ایشیا ترقیاتی بینک د کال 2023 په خپل ایشیا اوټلوک رپورت کې اټکل کړو چې په مالی کال 2023 کې به د پاکستان دننه ګرانی لا نور هم زیاتیږي او ګمان سرګن کړو چې د وروستي سولابونو لکبله د دې هواد اقتصاد ته رسیدلې نقصان لکبله به د اقتصادي وده کچه نور هم ټیټوي. د اقتصادي چارو کارپوهان د پاکستان اقتصادي وضعیت په اړه څه اندېښنې او خوشبیني لري حال یې د وایس اف امریکا ډیوه خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو مرکزی وزیر سردار ایاز صادق د هیواد د اقتصادي سقوط تاثر په داسې حل کې رد کړی چې پاکستان د بهر ملکی زر مبادله د غورځیدونکو ذخیرې بجټ او تجارتي خسارو ترڅنګ د روپې د کم قدر د ستونزو سره مخ دی. اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د خبری کانفرنس په محل د ښاغلي ایاز صادق وینا وه چې هم نن پاکستان د ایشیایي ترقیاتي بینک سره د 2.5 ارب ډالرو د قرض لوزنامه لاسلیک کړه.
تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو رہا ہے خدا نخواستہ یا فائنینشل کرنچ میں ہے ڈیفالٹ میں جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے.
هغوی کم تاثر چې خورول کیږي چې ګنی پاکستان د اقتصادي سقوط اړخ ته روان دی داسې هیڅ خبره نشته او کو داسې کوم خطر وانه نن به زمنګ سره ایشیایي ترقیاتي بینک د لوزنامه نه لاسلیک کوله او دا خای چې ایشیایي ترقیاتي بینک د پاکستان په اقتصاد اعتماد لري. ښکارا دی چې د پاکستان دننه مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف او د اقتصادي چارو ځنې کارپوهان په پرلپسې ډول د هیواد اقتصادي وضعیت د اندېښنو وړ ګرځوي او د هیواد په اقتصادي توګه د سقوط اټکلونه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډیو سره خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده چې د هیواد اقتصادي حالات سم نه دي او وایي د بهر ملکی زر مبادله ذخیره 13.5 ارب ډالر پاتې شوې ده چې د یوې میاشتې د درآمداتو لپاره هم کافي نه ده. ښاغلی حفیظ پاشا بیا وایي که پاکستان ته د بهر څخه پیسې نه راځي نو هیواد د اقتصادي سقوط خوا ته تللی شي.
1% ہو جائے تو بہت بڑی بات, نقصان بہت ہوا ہے اور اب گنجائش نہیں ہے بڑھانے کی, اس لیے کہ بڑھانے کے لیے ہمیں درآمدات بڑھانے پڑتے ہیں.
هغوی که پراتون کې مالیکال 2022 کې د پاکستان اقتصاد 1% وده وکړي نو هم لوی خبره ده. د سیلابونو لقبل د هیواد اقتصاد ته بې کچې نقصان رسیدلی دی او کو غواړو چې اقتصادي وده زیاته شي نو د دې لپاره به برآمدات سیوا کول وي او د هغې گنجایش هم ختم شوی دی او زمونږ سا بنده ده. ایشیایي ترقیاتي بینک د ایشیایي سیمې لپاره په خپل ډیولپمنټ آوټلوک رپورټ کې اټکل کړی چې په راتلونکي اشتو کې به د پاکستان دننه د ګرانۍ کچا نور هم زیاتېږي او ویلي چې د پاکستانی روپے قدر به هم کمیږي. ایشیایي ترقیاتي بینک په خپل رپورټ کې امکان ښودلی چې پاکستان کې به د توانایي بیې نور هم زیاتېږي او ویلي چې د روستو سیلابونو له کبله به د دې هیواد اقتصادي وده هم په قلاره وي. د ځایي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د ګرانۍ کچا د 6% نه هم زیاته شوې ده. د پاکستان انسټیټیوټ فار ډیولپمنټ اکنامک سیلنکر شاهد محمود دیوا توای د ایشیایي ترقیاتي بینک د دې اټکل سره اتفاق نه کوي چې په راتلونکي کې به د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے قدر نور هم کمیږي.
او جنوري نه مارچ پورې دوی امید دا لري او حکومت چې پیسې به پاکستان ته ډالر به راځي, ایشین ډیولپمنټ بینک ناراضي, ورلد بینک ناراضي, کې دي شي IMF والے 1.7 ارب ډالر چې دي هغه موږ ته ریلیز کی نو هغه چې ریلیز کی نو هغه سره بیا روپے هغه قدر چې خپل ځای کې ودرېږي الګ شانتي برشي.
ښکارا دی چې په پاکستان کې د روپے په مقابله کې د ډالر په قدر کې د اضافي لړۍ په پرلپسې ډول روانه ده او د تیر شروع پر ورځ د بینک دننه د کاروبار په پای کې یو امریکایي ډالر په 240 روپے خرڅېدو. او راپورونه وایي چې د کراچۍ د ونډو بازار نن د زیارت پر ورځ د مندې ښکار وو او په دې کې د 600 پوینټونو نه زیات کمی لیدل شوې. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
کال په نومبر کې غیر ملکی ترسیلات زر 14% کم شوی او د روان مالی کال په 15 میاشتو کې په دې کې 9.5% کم راغلی. اقتصاد پوهان ګڼي چې په انټر مارکیټ او په پرانیستي مارکیټ کې د روپۍ او ډالر بیا کې فرق زیات شوی او زیات خلک اوس د بینکي چینلو بځای په هونډي یا غیر قانوني لارو پاکستان ته پیسې رالیږي. اقتصاد پوهان وای پاکستان دا وخت د غیر ملکی زر مبادله د کمی سره مخ دی او باید چې په حکومتي کچا د غیر قانوني پیسو د بدلونکو مخه ونیسي او د ترسیلات زر کمی د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره نور هم د فشار لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د وایس اف امریکا ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
مرکزی بینک وایي د بینک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره شپږ اشاریه او ارب ډالر ده. اقتصادي پوهان وایي غیر ملکی ترسیلات زر د پاکستان په غیر ملکی ادایګو او درآمداتو کې بنیادی کردار لوبوي، خو په انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر او روپے ترمنځ په بیا کې فرق زیات دی، چې له وجې په غیر ملکی ترسیلات زر منفي اغیز کیږي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو توایي په بهر هیوادونو کې کارکونکي پاکستانی د بینکي چینلو پرتا پیسې خپل کورونو ته استوي، چرته چې هغوی ته د سرکاري قیمت په مقابله کې زیات رقم ملاويږي. دو مرکزی بینک د شمیرو تر مخه روان مالی کال په پنځه میاشتو جولای نه تر نومبر پورې د بهر هیوادونو څخه کارکونکو پاکستان ته په مجموعي توګه دولس اربا ډالر منتقل کړي، خو تیر کال هم په دې موده کې دیارلس اربا او دیرش کروڑ ډالر پاکستان ته راغلي وو، او په دې کې یو ارب او دیرش کروڑ ډالر کمی راغلی. سٹیٹ بینک وایي تیر میاشت په نومبر کې ترسیلات زر دوه اشاریه یو ارب ډالر ریکارډ کړي شوي، خو تیر کال په نومبر کې دوه اشاریه پنځه ارب ډالر ترسیلات زر شوي وو. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د بهر هیوادونو څخه ترسیلات د زیاتوالي په ځای کم شوي. دوی وایي بهر هیوادونو ته د پاکستانی وګړو تعداد زیات شوی، په کار وا چې ترسیلات در هم زیات شوی وو، خو په دې کې کمی راغلی. تر کومه چې د پرانستي مارکیټ او انټر بینک مارکیټ کې د ډالر بیا یو شان شوی نیوي، په ترسیلات در کې به کمی راځي او خلک به د هونډې په ذریعه پیسې را لیږي، او دې سره به د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره روپے او اقتصاد منفي اغیز کیږي. د پاکستان وزارت خزانه هدایت ورکړي چې د غیر قانوني پیسو کارکونکو په ضد ګامونه واخستل شي، او مرکزي د پلټنې ادارې ایف آی اے دعوه کړي چې هغوی د غیر قانوني کاروبار کوونکي کمپنو په ضد ګامونه اخیستي دي. د مرکزی بینک د وینا مطابق روان کال په پنځم میاشتو کې د سعودي عرب څخه په ترسیلات زر کې دیارلس فیصد کمی راغلی، او مجموعي دوه اشاریه نه ارب ډالر پاکستان ته منتقل شوي. د متحده عرب امارات نه یولس فیصد کمی سره دوه اشاریه دوه ارب ډالر، او د برتانیې څخه اته فیصد کمی وروسته په پنځم میاشتو کې یو ارب او شپږ شپېته ډالر ترسیلات زر شوي. د پاکستان وزارت خزانه وایي روان مالی کال پاکستان ته د درې دېرش ارب ډالر ضرورت دی، او تر اوسه پورې پاکستان ته سلور ارب ډالر مرستې ورکړې شوي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د آی ایم ایف نه د پور نه هم قسط ترلاسه کړي، او د ملګري هیوادونو څخه په پوری توګه سلور ارب ډالر پور واخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اوریدم کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مجاہد جواد سر په پام کړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستانی پوځیان او افغان طالبانو د ځواکونو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې د خزو ماشومان په ګډون 15 ولسی وګړي ژوبل شوې دي په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو پر موټرو په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو 15 ته لوړ شوی دی او د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د خزو د موقف په اړه کمیشن څخه د ایران لری کولو ته رائے ورکړه اوس هم پورا خبر نه اوري د چمن سپین بولدک په سرحدي سیمه کې یو واری بیا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ سخت انخته پیل شوی چې د درنی مرګ ژوبل راپورونه ترې راغلي د سیمې نه د لوی خبريال نعمت الله سرحدي وایي د انخته د زیارت یا پنځشنبه پورز هم په زاړه ځای شیخ لال محمد مقام پیل شوی او بیا له دغه سیمې نورو سیمو ته هم غځېدلې دي دواړه خواوې د یو بل پر ضد توپونه او نورې درنې وسلې کاروي او ویني شاهدان وایي چې په ډزو کې دواړو خواو ته د درنې مرګ ژوبلې او وختو اندېښنه ده د سختو نښتو سره سره هم د چمن لاره نه ده تړل شوې خو ویل کېږي د جګړې له امله دواړو خواو ته پیاده خلک او زیاتره تجارتي ګاډي د امنیتي اندېښنو له امله ځنډول شوې دي د چمن د ملکي روغتون مشر ډاکټر لال مالک اڅکزي منلی چې تر دې وخته 12 ټپیان روغتون ته رسول شوې چې میرمنې هم پکې شاملې دي پاکستانی او طالب چارواکو لا تر دې دمه نه ده روښانه کړي چې د انخطي ولې پیل شوې خو د سیمې نه عیني شاهدانو ډېبې ته ویلي چې افغان طالبانو په شیخ لال محمد سیمه کې د ازغن تار ترڅنګ یو پوسټ جوړوله خو پاکستان په دغه پوسټ اعتراض درلود په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو پر موټرو په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو 15 ته لوړ شوی د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان رسنیو ته ویلي ځانمرګ بریدګر پرون وخت خپل موټر سایکل د پوځي کاروان له یو ګاډي سره وجنګاوه فرحان خان تایید کړ چې په وژل شویو کسانو کې یو عام کس او یو سرتیر دی او په ټپیانو کې به څلور تنه ملکیان شامل دي د حملې مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو حکومتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسله والې ډلې فعال دي پختونخوا ملي عوامي ګوند سبا د جمعې په ورځ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجونه اعلان کړي دي یادګون وایي په ټولو پښتنو غږ کوي چې په دغو احتجاجونو کې ګډون وکړي د پاکستان ریاست حکومت او عدلي ته احتجاج وکړي چې علي وزیر کوم جرم نه دی کړی د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په 2 دسمبر د علي وزیر لپاره د احتجاج اعلان کړي او ویلي وو په کراچۍ کې د ترګریزه د عدالت د 340 کسانو په وژلو کې تورن روانوار ته ضمانت ورکړي خو علي وزیر ته ضمانت نه ورکوي اڅکزي اعلان کړی و چې که د 14 دسمبر پورې علي وزیر خوش نه شو پختونخوا ملي عوامي پارټۍ به د علي وزیر لپاره په ټوله نړۍ کې مظاهره کوي هغه ویلی و په 14 دسمبر 2020 کې علي وزیر نیول شوی و ځکه دوی په 14 دسمبر مظاهره اعلانوي په نړیواله کچه سکهال 323 ژورنالستان بندیان شوې دي چې دا کچه په تیرو 3 لسیزو کې به ساري ګڼل شوې ده د ژورنالستانو د ساتنې کمیټې تیر ورځ ویلي د هغه شمیرو لمخې چې دوی یې هر کال راټولوي د په تیرو 300 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندانی شویو خبريالانو دومره لوی شمیر ثبت کیږي د کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایله 323 خبريالان د زندانونو د ملي تر شا و چې دا د 2020 میلادی کال په پرتله 40% زیات دی د خبري اعلانو د ساتنې د کمیټې د کلنۍ شمیرو لمخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر ژورنالستان بندیان کړي دي چې ترې وروسته چین میانمار ترکیه او بیلاروس د هغو هیوادونو په ډله کې یاد شوي چې ډیر خبري اعلان پکې بندیان دي او د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د خزو د موقف په اړه کمیشن څخه د ایران لری کولو ته رایه ورکړه پر ایران د دې شورا انتقاد د مساواتو پر نشټوالي او د محسامینی ترمړینې وروسته د مظاهرو پر ځپنې متمرکز و د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا چې 55 غړي لري پروند شورو چاشنبه په غونډه کې ایران د خزو د موقف په اړه کمیشن کې د ایران د پاتې مودې یعنی تر 2028 کال پورې غړیتوب په 9 موافق رایو سره وځنتاوه
په دې اړه پریکړه لیک ته اته مخالف رای ورکړل شوی او شپاړس غړي او سپین رای ورکړي. چین او روسیه هغه هیوادونه وو چې له پرونی رای اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ماسامینی مړینې ته په اشاره وویل چې هغه په دې جرم ووژل شو چې خزوه د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ودا. افغان طالبانو په هلمند او زابل ولایتونو کې د دوه خزو په شمول اتیش کسانو ته د غلا جنسي فعل او د نورو مبینه جرمونو په سر سزاګانی ورکړي او د شروع چهارشنبه په ورځ په عامو غونډو کې په دورو وهلي دي. د هلمند ولایتي حکومت ترجمان محمد قاسم ریاض ویلي شل سړي په ولایتي مرکز لخکرګه کې په سټیډیم کې په دورو وهل شوي دي. د دغه سزاګان ورکولو په وخت په سټیډیم کې د طالب چارواکي مذهبي مشران ځایي خلک او په ګڼ شمیر کې تماشبین ناست وو. د طالبانو لخوا د تازه سزاګانو په اړه نور حال د وایس اف امریکا دیوه همکار بارکپال میاخیر وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت د نړیوالو پر سختو نیوکو او غبرګون باوجود د خپل مشر ملا حبت الله خنزاده په امر د بیلابیلو جرمونو په تور تورونو کسانو ته د ګڼ شمیر خلکو په وړاندې ښکاره سزاوي روانې ساتلې دي. په هلمند کې د طالبانو د والی ویاند محمد قاسم ریاض وایي پرون شل تنه سړي د ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو سټیډیم کې د عامو خلکو په وړاندې په دروغ وهل شول. قاسم ریاض رسنیو ته وویل دغه هر سړی له 15 تر 19 ځله پورې په دروغ وهل شو. د ریپورټونو له مخې د سزاګانو ورکولو په وخت د لوګو په دې میدان کې د طالبانو ځایي چارواکي مذهبي او ځایي مشران او ګڼ شمیر نندارچان ورغونډ وو. د طالبانو د والی ویان د ریاض وویل ځینې سزا شوي کسان به له دې وروسته په قید کې هم ساتل کیږي. د طالبانو خبری ادارې وویل د زابل ولایت په مرکز قلات کې هم 15 سړي او 2 ښځې د ناوړه جنسي اړیکو غلا او نورو ممکنه جرمونو په تور د غنګونې په ځای کې په درو وهل شول. پر افغانستان تر دویم ځل واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت یو اونۍ مخکې په لومړي ځل یو تن ته د عامو خلکو په وړاندې د مرګ سزا ورکړه. د طالبانو ویاند وویل له قصاص سره سم مبینه قاتل د مقتول پلار په ډزو واژه. د افغانستان په فرا ولایت کې دغه تن ته د مرګ د سزا ورکولو پر وخت د طالبانو ګڼ شمیر لوړ رتبه چارواکي موجود وو، خو د دوی دغه عمل په نړیواله کچه په کلکه وغندل شو. د افغانستان لپاره د امریکای سفارتکارې میرمن کیرن ډیکر چې دفتر یې په قطر کې دی په یو ټویټ کې وویل عدالتي بهیر ته د لوبو د مقابلې په څیر قتل د انساني وقار او د ټولو افغانانو د حقونو خلاف ورزي ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپل حکومت لخوا پر سزاګانو تنقید رد کړی او دا د اسلام بې احترامي او د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده. دا په تیرو څو ورځو کې څویم ځل دی چې طالبان د عامو خلکو په وړاندې په جرمونو تورونو کسانو ته سزا ورکوي. څو ورځې مخکې هم په فراه، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې طالبانو خلکو ته په عامو میدانونو کې سزاوي ورکړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هغه وخت په درو د خلکو وهلو ته غبرګون کې ویلي وو چې د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع دي. طالبانو ویلي وو چې د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې 28 کسان د اخلاقي فساد، غلا او لکور د تیښتې په تور د عامو خلکو په وړاندې په درو وهلي دي. یوناما هغه وخت پر خپل ټویټر د طالبانو له حکومت په کلکه غوښتي وو چې نړیوالو بشري قوانینو ته دې درناوی ولري. طالبانو په داسې مهال په هلمند، زابل، پروان او پکتیا کې خلکو ته په ډلهیز ډول سزاګانې ورکړې دي چې ملګرو ملتونو، امریکا او د بشري حقونو سازمانونو د فرا په ولایت کې د طالبانو له لوري د یو کس قصاص کول په کلکه غندلې دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
خیبر پختونخوا اسمبلی تیر کال د جنوري په میاشت کې د خزو او مدني فعالانو د پرله پسې غوښتنو او هڅو او د مذهبي ډلو د سخت مزاحمت وروستو د کور دننه په ښځو کېدونکي تشدد مخنیوي او د ښځو د خوندیتوب قانون منظور کړی و. خو د دومره وخت تېرېدو وروستو هم د دغې قانون عملداري کې خنډان موجود دي. د خیبر پختونخوا د حکومت او حکومت مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو په ګډه د یو خط د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې قانون عملداري لپاره دی په قانون کې ترمیمونه او د دې عملداري کې خندان لري کړی شي. په دې موضوع نور حال د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاوړاندې کوي.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د ښځو د پارلماني غونډي یا ویمن پارلیمنٹری کاکس مشرا ڈاکٹر سمیرا شمسوائی دی د خیبر پختونخوا چیف سیکرٹر ته خط لیږلی او غوښتنه کړې د کورنی تشدد مخنیوي او د دینه د تحفظ قانون عملی کولو لار کې خندان لري کړی شي او کابینه ته دی دغه قانون لاندې د ځلی کمیټو جوړولو لپاره تجاویز منظوري لپاره زر تزر وړاندې شي. د دغه عمل زندیدو پاره ډاکټر سمیرا شمس وی او ایډی وتا صدا ویل
د دې کیسه امندمنټس بناین امندمنټس اساس سره پروپوز شي وی دي. سی ایم سی فایل ساين کړه د کیبینټ د ایجنډې ته پروت دی چې ایجنډا باندې راشي نو بیا اسمبلی ته راشي امندمنټس پاس شي او امندمنټس کې بیسیکلی هم خبره دادا چې دا کم واړه واړه فایلز او نوټیفیکیشنز کی ډیسټریکټ کمیټیز والے یا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز والا دا اختیار دی ډپارټمنټ ته ملاو شي سیکرټری ډپارټمنټ ته دی ملاو شي چې هغه دا نوټیفیکیشنز کی رادر چې دومره لانګ پروسس کیږي.
د دې قانون لاندې د تشدد ښکار یو خزه دغه ځلی کمیټو ته نیخ په نیغه شکایت وړاندې کولی شي او دغه کمیټه د داسې تشدد ښکار خزي قانوني طبي او نفسیاتي مدد کولو لپاره مهم رول لري. خصوصا شمس وای سد وکاله وړاندې د دې قانون منظور کېدو نه باوجود دغه کمیټه لا نه دی جوړی شوی. یاد دی وی په کال 2021 د جنوري په میاشت کې د کورنی تشدد نه تحفظ او د دې مخنیوي لپاره دا مهم قانون د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړو. د دې قانون لاندې د داسې شکایت فیصله په شپیتو ورځو کې د نن کېدل دي او مجرم ته یو کال نه واخله تر 15 کال پورې قید او د جرمانی سزا کېدی شي. خود خوځو د حکومت لپاره کار کوونکی سایما منیر وای دا یو خه قانون دی خو لا پوری عملی شوی نه دی.
نو ډومېسټک وایلنس یا د کورنۍ وال ټکو چې چرته کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی. دا غي خپل معاشي وجوهات هم دي او سماجی وجوهات خو دا غي دی دی او خلکو خو د چسنګ اکسپټ کړي دي. نو دا ځان له ډېر له سماجی وجوهات ده دی
د کورنۍ تشدد مخنیولو او د خوځو دغه قسمه تشدد نه د تحفظ لپاره د دې قانون څو دوه کاله منځوري نه پس هم د حکومت له طرفه د دې قانون عملی کولو په لار کې خندان لري کولو په اړه صدرېز وړاندې نه راغلي. خود حکومت او د حکومت مخالف ګوندونو دغه خزو غړو یو ځل بیا د یو خط د لارې حکومت ته دغه قانون عملی کولو لپاره دفتری کاروایی تیز کولو او دغه قانون کې تجویز شوی ترامیم منځوري ورکولو غوښتنه کړي چې د بیل بیل حکومتي محکمو په ځای یو د سوشل ویلفیر او د خزو محکمې ته دا اختیار ورکړی شي چې دغه ځلی کمیټو منظوري ورکړي او داسې په دې قانون باندې فوري عمل شروع شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن رمیز راجا په ورستۍ کې ویلي پېښور د نړیوال کرکټ لوبډلو د پاره تر اوسه سره لکیره ده. په پېښور کې د کال 2008 نه را په دې خو د کرکټ نړیواله لوبه نه ده شوې. د رمیز راجا دغه بیان ته په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګون ښودل شوې. نور حالې د ډیو ریډیو خبريال حمید الله وړاندې کوي.
د ماحولیاتو ماهرین وای چې د کارخانو څخه وتونکو غنده او به نیخ پنیغه په سیندونو کې د شاملې دوله وجه د فصلونو ترڅنګ په زناورو او انسانانو خراب سر پرې باسي. دی وای په دې اوبو کې که څه هم ځینې عناصر د فصلونو د پیداوار لپاره ګټور دي خو په دې کې موجود اکیډمیم، کروميوم، نیکل او سیسا د خپل زهريلا تاثیر له وجې په فصلونو، زناورو او انسانانو کې د خطرناکو ناروغو سبب ګرځي. په دې حقله د پېښور زری پوهنتون د سایل اینڈ انوایرنمنټل ساينسز څانګې مشر ډاکټر محمد شریف وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي
دغه عناصر چې کوم دي نو دا په انسانانو کې، په بوټو کې او په حیواناتو کې د کینسر، د ټی بی، د کولمو مرزونه او نور ډیر سره مرزونه چې کوم دی انفیکشس ډیزیز چې ورته کوم وي، نو هغه زیاتر مرزونه چې کوم دی هغه د هیوی میټل دی وجنه کم چې دغه عناصر موږ چې د کارخانو نه چې کوم عناصر راوځي او هغه موږ او بخار په تور باندې استعمالو خپل فصلونو لپاره چې زموږ فصلونه خکی هغه فصلونو خو کول سره سره دا الټا اثر زموږ په جسم باندې او په صحت باندې پرې باسي.
سیلون کی وای په طریقې افتا هوادونو کې د غند او بو صفا کول لپاره کارخانه جوړ کړی شوی وی، خو په پیښور کې چې د دې مقصد لپاره کم واټر ټریټمنټ پلانټس یا کارخانه جوړ کړی شوی وی هغه وس شتون نه لري او د غند او بو په کابل سین کې ورګړیږي. د ماهرینو تر مخه د دغې سین اوبو غندکې دو سره د نورو زناورو تر څنګ د سین مشهور ماشیر او د شیرمی کبانو پیداوار تر ډیره حده متاثر شوه دی. په دې اړه د پیخور پوهنتون د ماحولیاتو د سانګي استاد او سیړونکو ډاکټر عاصم نواب وایس اپ امریکا ډیو نیوز توایي،
ظاهر خبره ده چې په اوبو کې د اکسیجن لیول کم شي او ټربیډیټي زیات شي، نو دې کې چې کم دي سمره زناور دي پاغه کې مايان پاغه کې مارمه پاغه کې نور داسې مختلف ریئر سپیشیز دي چې هغه د لپاره بیا الته اوسېدل ګران شي، نغوي خوراک نوي هغه چې کم دي نو مختلف قسمه بيماري وته ولګي او خپل انډي اچي دغه چې کم هابيټيټ ته هغه ټول ډیسټرب شي، نو لہذا یو ډیر زیات مطلب نقصان رسي چې هغه زمونږ او ساسو د سوچ نه بهر دي.
په خیبر پختونخوا کې د ماحول د خوندیتوب ادارې یا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی چارواکي وایي چې د قانون تر مخه د کارخانو مالکان د دې پابند چې د غند اوبو صفا کولو لپاره به پلانټس لګي، دی وایي چې کم خلک په دې عمل نکوي نو د قانون تر مخه پرې درنې درنې جرمانې لګولې کیږي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن رمیز راجا په ورستۍ کې ویلي پیښور د نړیوال کرکټ لوبډلو د پاره تر اوسه سره لکیره ده. په پیښور کې د کال 2008 نه را پدې خو د کرکټ نړیواله لوبه نه ده شوې. د رمیز راجا دغه بیان ته په ټولنیزو رسنیو سخت خبرګون خودل شوې. نور حالیه د ډیو ریډیو خبريال حمید الله وړاندې کړي.
د انګلند په خوانی ټیسټ کپتان مایکل ترټن د ملتان د ټیسټ سیالي وروسته د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن رمیز راجا نه په پیښور او اسلام آباد کې د کرکټ میدانونو په حق لا پښتنه وکړه. رمیز راجا وویل تدویر دا چې پیښور اوس هم د نړیوالو کرکټ ټیمونو لپاره سره لکیره ده. د بیان ته په مطبوعاتو کې نه یوازې د لوب شوقیانو بلکې سیاسي مشرانو هم سخت غبرګون وښود. د عوامي نېشنل ګوند سمر هارون بلور وویل
نو دلته حکومت اربونه روپۍ لګي دوه سټیډیمز جوړوي اغي اپ لفټ کوي بیا 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 دا وینا کوي چې دا سټیډیمز زکه جوړيږي چې انټرنیشنل میچز په خبر کې کوي. التا په میډیا باندې پی سی بی چیف وایي چې پېښور از ا ریډ فلیګ اور چې کوم یو ډیرا سنگین حادثه شوی و سری لنکن ټیم سره په خبر کې نه ورشوي اغه لاهور کې شوی و اغه په خبر دی چې چرتا مونږ ټول خپل وینې توی کړی دي مونږ قربانیاں ورکړي دي خبر هر طبقه مطلب بشمول د سکول ماشومانو مون بیا هم د خار کې اوسو.
د پښتونخوا حکومت دا وخت د پیښور یوازنی اربابنیا سټیډیم د سره جوړولو په کار بوخته او د صوبایي حکومت ویان بیرستر صاحب وویل دوی د رمیز راجا په بیان سخت خپه شوې دي.
رمیز راجا جواب بزور کما او هر سچ دے دانه ہاٹ لینڈ دے او نچ دے نو دا سو ہارڈ لینڈ دے دایو د پختانو پختانه امن سرا مینا کولو والا خلق دے منګه انسانیت سر مینا لرو امن سر مینا لرو او زمو پمل کې اس قسم دا سے مسئلے سے چا دا بیان وکړي دا غي مزمن.
خور رمیز راجا په خپل خبرو کې مایکل اترټن ته دا هم وویل چې کله په پیښور کې اربابنیا سټیډیم تیار شي نو کېدل شي چې دوی په پیښور کې د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د سره پیل کړي. په پیښور کې زیاتره خلک د کرکټ د نړیوالو سیالو ارمان لري. د کرکټ یو مینوال اسمت شاه وایي
مونږ چې کله پر اربابنیا کرکټ سټیډیم تیرې کو نو دا زمونږ په ذهن کې راشي چې دلته هم چرته انټرنیشنل میچونه کېدای او مونږ خوند ترې اخستای خو له بده مرغه دلته میچونه نه کیږي او په کار د سیدا ځکه میچونه وای او مونږ ډیر زیات دیته دا ارمان دی چې دلته انټرنیشنل میچونه مونږ ووینو او مونږ هم د دې نه خوند واخلو او دا انجای کو.
په پیښور کې اخیرنی ټیسټ میچ په کال 2003 کې د اگست په اخیرنی اونۍ د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ او اخیرنی ورځنی میچ په کال 2013 کې د انډیا او پاکستان ترمنځ شوی و. دا هغه میچ چې په کې د پاکستان د هغه وخت فوزي ډاکټر جنرال مشرف د مشر ملما په توګه د هند کپتان ایم ایس دونی د اوګدو وختو صفت ډیر مشهور شوی و. په پیښور کې یو داسې ځلمی چې په کال 2003 میچ پګم کې زیږیدلی وي اوس د 1900 کالو یا 1800 کالو رسیدلی ځلمی دی، خو دوی له په خپل ښار کې د کرکټ نړیوال میچ نه دی کتلی. حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د فاټا قامی جرګې د نظارت لاندې یو غونډه شوې چې په کې د بیلابیلو قبایلي سیمو قامی مشرانو یو وار بیا د قبایلي سیمو په صوبه کې د ورګډولو فیصله غندلې. په دغه غونډه کې دغه مشرانو زیاته کړې ده چې د فاټا د انضمام د پلان ختمولو په اړه د دوی او بندیز لګیدلې تحریک طالبان ترمنځ کومه همغږي نشته. د یادې غونډې نور حال د وایس اف امریکا دیوه خبریال ابراهیم شینواره وړاندې کوي.
په مختلفه قبایلی ضلعو کې فعالیت لرونکي هغه تنظیمونو کوم چې د دغه سیمو خیبر پختونخوا سره شاملېدلو مخالفت کړی و، نن د فاټا قامی جرګې د نظارت لاندې یوه لویه غونډه وشوه په کومه کې چې زیاتره د مختلفه قامونو قامی مشران او یو څو پکې د مدني ټولنو غړو هم ګډون درلود. د غونډې غرض و چې دغه واړه تنظیمونه را یوځای کړي د کومې د پاره چې د نن دغه ټولو ډلو په استازیتوب یوه لویه شورا جوړه شوه، او د دغه شورا د ذمواریو په اړه د فاټا قامی جرګې یو مشر بسم الله خان وویل.
دغه ویسنه مدا فردر دو ویس خپل کی غونډی کی یو اجلاس وی کوي او ځان لا وی خپل یو سټریټیجی جوړی مخ کې تاک دی پوره جی.
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شامل دل بخیرت کولو ترڅنګ دغه غونډې د مختلفو پریکړې لیکونو په اساس غوښتنه وکړي چې د پاکستان سره محکمه یا سپریم کورټ د انضمام په ضد د اکړه شوی ریټ اوریدلو لپاره لوی بینچ مقرر کړي. د مرکزی حکومت سره په دغه موضوع د خبرو اترو لپاره د یو لوی پارلماني کمیټه جوړ کړی شي، د قبایلی علاقو حقيقي سرشمیره دی وکړي شي، او د افغانستان سره تجارت کې قبایلی تاجرانو له اساني ورکولو ترڅنګ د ځایي اوسیدونکو تک راتک د ویزې په ځای په قومي شناختي کارت اجازت ورکړی شي. دا چې د قبایلی سیمو انضمام ختمولو په اړه تحریک طالبان پاکستان هم غوښتنې کړي، خو آیا دغه قامی غورزنګ او د پاکستانی طالبانو ترمنځ څه قسمه نږدېوالی موجود دی او کسنګه په دې اړه دغه نوی غورزنګ یو مشر بسم الله خان رپریدي وویل.
تنظیم ویلکم کاو چې څوک دې مونږ دې مطالبه سپورټ کوي. مونږ طالبانو ته مې وایو چې تاسو څنګه ما غرونو را کوشو بزکرات په ذریعہ باندې خپل خبرې خپل هغه څنګه ما سر ته ورساو، او داسې حکومت پاکستان ته هم دا خاص کاو چې څنګه ما امن را وستو پر مذاکرات تکې نه هر چسر چې کوم غرونو کې خلک دې هغه سلام کینه.
خو بل اړخ ته پوښتنه دا هم کولای شي چې آیا د پاکستانی طالبانو او د دغه انضمام مخالف قامی مشرانو دغه غوښتنې تر سره کېدو څه امکانات شته، او که څنګه په دغه اړه د کمیونټي اپریزل اینڈ موټیویشن یونومیک غیر دولتي ادارې مشر نوید احمد شینواری داسې یي.
زمانه دی خیال چې سیاسي چې کم غوندونه دي نو اوب د دې بستو کې دا ملکان شو یا دا شانتي نور آوازونه شو اغي دا ټول دا فریکشن کریټ کوي لګیا دي. او زمانه دی خیال چې دي تاسو دونه کامیابی ملاو شي که کورټ کې دې کیس هغه کړی دی یو کانسټیټیوشنل میټر دی، نو کې دې چې اړي کې هغه هم سونه کړی شي.
په سیمه کې موجود سیاسي مشران او څیرنکاران غړي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې شامل دي په اړه پاین کې شوی بدلون اوس واپس نشي اخیشتای. البته دغه څیرنکاران دا هم ټینګار کوي چې باید مرکزی حکومت د انضمام په وخت کې د قبایلی سیمو د پرمختیا په اړه شوی ژمنه تر سره کړي چې دغه سي دغل د راپورته شوی انضمام مخالف غوونه د خاموش کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د پاکستان بلوچستان صوبې په ساحلي ضلع گوادر کې د تیلو په یو ډیپو کې اور لګیدلې چې دغه اور بیا اته نورو ډیپوګانو ته رسیدلې ده. ځای تجران وای دغه اور لامل د کروڑونو روپو مالی زیان رسیدلې ده، او د سمندر په څنډه کې ولاړې د 200 نه زیاتې تیزي کشتۍ د اور لامل اسوځېدلې دي. ځای خلک ګیله کوي دغه اور وژنو د پاره په خپل سر مرسته کولې. د دغه پیښې نور حال د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
چارواکي وایي دغه پیښه د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د ضلع گوادر د کنټانی د سمندر پر غاړه باندې رامنځته شوله. سیمه ییز چارواکو وی ویل دی وته ویل چې د جنریټر د ترغزو له سببه زخه اور لګېدلې دی. عیني شهیدان وویل چې د اور دغه لمبې چې د سترګو په رپ کې پر لسو ډیپوګانو باندې شاوخوا راوګرځېدې ټوله توکې یې وسوځول. د گوادر د پیری برګیډ وایي چې دا د تیلو اور و. حمله دې کبله زخه دا د دوی تر کنټرول د باندې و. امداد کلدان د تیلو تاجر دی. دی وایي چې د اور له سوابه زخه ځاني تلافات نه دی اړولي خو مالي زیان یې په کروڑونو روپۍ اړولی دی.
اب اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی سطح پر تو کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں.
د دغه اور د کنټرول لپاره پر حکومتي کچه باندې ګامونه نه اخستل کېږي. خلک په خپل مرسته باندې د اور د وژلو تکل کوي. عبدالحق چکزی د بلوچستان پایری برګیډ افسر دی. د یوې کڅه هم د بلوچستان په ټولو ضلعو کې پایری برګیډ سټیشنونه موجود دي خو زیات شمیر فعال نه دي. دا خبره هم کوي چې د تیلو اور ولګیږي هغه په حبوب باندې نه کنټرولږي.
د دې لپاره چې کوم پټرول فایر سی چې دی ودی توایي ور چې دی هغه ډیر نقصان دی ور دی هغه ور باندې پټرول پر ور کچیر موږ وبد تس کو هغه خپل برتن نور پټرول جو هغه ور نور بڑاوی. د دې لپاره یو فوم راځي اے ٹریپل اف 3% ودی توایي جرمنی امریکن فوم دی. دا نو هغه فوم په ذریعہ باندې دا موږ مړکو او هغه ډیر قیمتي فوم 1500 لیټر د 8 منټه کې به د یو گاډي خوراک دی د ور مړکدونکو لپاره. لیکن موږ د 1000 لیټر اخو د پوره بلوچستان د لپاره بلکې د پوره د کوټي شاوخوا د آبادی 1000 لیټر واخو هغه تقریبا 2 کال ز چلوم هغه حالت ز استعمالوم چې چیر انساني ژوند مسلوي یا د ډیر زیاتې نقصان مسلوي نو دا فوم استعمالو ورنه موږ د فوم سره ډیر کم کار اخو ولې موږ بجټ نسته.
عبد الله کڅګزی دا خبره هم کوي چې د نور صوبو په پرتله باندې بلوچستان حکومت د اور د وژنې اسانتیاوي نه لري. د دله خولې چې نور صوبې 15 پر د اور د وژنې لپاره سناریکل ګاډیان لري چې هغه په بیړني حالات کې خلک له اور زخه د باندې راباسي او دغه ډول بلوچستان حکومت دلته د اور د وژنې لپاره فایر کیمیکل ټینډر نه لري. دا هغه پودر دی چې د ګیس په ذریعہ باندې د اور د وژنې کار کوي. لا عبد الله کڅګزی زخمه وو پښتل چې دلته اور ولې لګږي.
د اور مختلف کازیز دي. یو خدای بجلی د شارټ سرکټس مین شې ناکاره تار کوم اوریجنل تار کاپر یا دا استعمال کی سه هر څو لوډ شیډینګ زیات هر څو بجلی زیات د ګرمۍ جنه د ور ناش. دو یو د منی پټرول پمپونه دي په کیچن کې کوم غوړي د زنانو د لاپروايي سه زیات کورو ورونه لګیش او دریم لاندې پته خانو کې چې بجلی ولاړ سی ګم مونبتی لګی نو دا لاپروايانو د وسه کې یا د کشنانو د ماچس د وځي کې د ګیس د وځي ډیر کیږي چې ګیس هیټر یې شي هغه مخته کمبل اواره.
پایری برګیډ وی د کوټ شار آبادی اوس تر دې لکه زیاته ده خو دلته په ټوله شار کې دوی یوازې څلور پایری برګیډ سټیشنونه لري. پر نړیواله کچه باندې پر یو لک آبادی باندې یو لوی پایری برګیډ سټیشن او پر دې زره آبادی باندې بیا یو کوچنی پایری برګیډ سټیشن موجود وی. حمله دې کبله تاجران وی چې هر کال په بلوچستان کې د اور د لګیدلو له سوابه زخه و دوی ته په کروڑونو روپۍ زیان اوړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.